په افغانستان کې د ماښام 6 بجې سپېد د ازادي راډیو نیم ساعت خبری مجله پیل شوه. السلام علیکم. د طالبان یو هیئت چې مشري د طالبان یو مشر ملا عبدالغنی برادر کوي په اسلام آباد کې دی چې د پاکستانی چارواکو سره به د افغانستان د سولې پر مسله خبری کوي. دا هم اوري چې د بشري حقوقو د څار سازمان د شغلي د کرام الدین کریم په نیولو کې د حکومت پر پاتې راتلو انتقاد کړی دی. دا او نور راپورونه په څو شیبو کې په پیل کې له سفیولا ستانک ځینې خبرونه اوري.
سلام د خبرونو سره ټکی. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی ویلی د بین الافغاني خبرو پر وړاندې خندونه پای ته رسیدلی او هیله مند چې دغه پروسه په مخ ولاړه شي. د افغانستان حکومت وایي چې د روغتیا پخوانی وزیر یو اوسنی موین او درې پخوانی مرستیالان لوی څارنوالۍ ته معرفي شوي دي. او په جرمني کې ساينس پوهان د لوی کنسرټونو په تنظیمولو سره د کرونا وایروس د سرایت خطرونه څیړي. پوره خبرونه. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی ویلی د بین الافغاني خبرو پر وړاندې خندونه پای ته رسیدلی او هغوی هیله مندي چې دغه پروسه په مخ ته لاړه شي. قریشی نن د خبرې په اسلام آباد کې وی خبري غونډه تکړې دي. هغه اسلام آباد ته د افغان طالبانو د قطر د سیاسي دفتر د پلاوی ورتک تایید کړ خو نور جزئیات ورنه کړل. قریشی دومره وویل چې د با سبا له طالبانو سره ګوري. قریشی خبري غونډه ته دا هم وویل چې چین ته د خپل وروستي سفر پر مهال د چینایي سیال او نور چارواکو سره د افغانستان د سولې په موضوع خبرې کړي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر ویلي هیواد نه غواړي چې د افغانستان په چارو کې مداخله وکړي خو هند یې پر دې تورن کړی چې په افغانستان کې د حالاتو خکیدل نه غواړي. یک شنبه ناوخته د طالبانو د سیاسي ډلې ویان سویل شاهین په خپل ټوټر لیکلی و چې د ملا برادر په مشرۍ یو پلاوی پاکستان ته سفر کړی او تمه ده له لوړپوړو پاکستاني چارواکو سره د افغان سولې د بهیر په وروستیو مسلو وغږیږي. د افغانستان حکومت د بازرس ادارې لخوا د افغانستان د روغتیا پخوانی وزیر د دغه وزارت یو اوسنی موین او درې پخوانی مرستیالان لوی څارنوالۍ ته معرفي شوي دي. د بازرس ادارې د اطلاعاتو رئیس فیروز بشری نن په دې اړه رسنیو ته اعلامیه استولې ده. په اعلامیه کې راغلي دي چې د روغتیا پخوانی وزیر یو اوسنی موین او درې پخوانی مرستیالان د کرونا ویروس لپاره د ځانګړو شوی سرچینو د هایفومایل او له دندې د ناوړه استفادې په تور څارنوالۍ ته معرفي شوي دي. په دې اعلامیه کې د روغتیا د پخواني وزیر نوم نه دی راغلی خو د اوسني سرپرست وزیر څخه مخکې د روغتیا پخواني وزارت څوکۍ فیروزالدین فیروز مخته وړله. د بشری حقوقو د څار سازمان د کرام الدین کریم په نیولو کې د افغان حکومت په ناکامۍ انتقاد کړی دی. دغه سازمان د آسیا برخې مرستیال پیتریشا ګاسمن له ازادي راډیو سره په ځانګړي مرکه کې وویل د کریم په نیولو کې د حکومت ناکامي دغه پیغام رسوي چې د حکومت د خلکو د ساتنې وس نه لري یا نه غواړي دغه کار وکړي. هغې زیاته کړه که حکومت د کریم په نیولو کې پاتې راغی نو څنګه د هغو لاسته راوړنو ساتنه کولی شي چې له 2001 کال راهیسې یې کړي دي. کرام الدین کریم د فوټبال فدراسیون مخکینی مشر دی چې د فوټبال د نړیوال فدراسیون فیفا لخوا د افغان خزینه فوټبالرانو په جنسي زورونې تورن پیژندل شوی او افغان حکومت هم د نیولو امر کړی. د افغانستان د کورونې چار وزارت ځانګړو ځواکونو د افغانستان د فوټبال فدراسیون د پخواني مشر ښاغلي کریم د نیولو لپاره بیګا په پنچیرو کې عملیات کړي چې بې نتیجې پای ته رسیدلي. د کورونې چار وزارت ویلي هیڅوک له قانونه نشي تښتېدلی او حکومت د قانون په اجرا مکلف دی. دغه وزارت ویاند طارق آریان نن له غرمې وروسته په یو ټویټري پیغام کې ویلي ښاغلی کریم له یوې مودې راهیسې تر څار لاندې دی او افغان پوځیانو چې تېره شپه د هغه د نیولو لپاره عملیات وکړل دا په خپل ځای نه و. په جرمني کې ساينس پوهان د لویو کنسرټونو په تنظیمولو سره د کرونا وایروس د سرایت خطرونه څیړي. د دغې څیړنې هدف دا دی چې معلومه کړي آیا د ککړتیا د خطر مخنیوي ته پام بیرته کنسرټونو او نورو لویو غونډو پیلیدو ته اجازه ورکول کیدای شي که څنګه. ساينس پوهانو د دغه کار لپاره د جرمني په ختیز لایبژیک ښار کې د پاپ موسیقۍ درې کنسرټونه تنظیم کړي وو چې په سرپټو لویو سالونو کې دننه د کرونا وایروس د سرایت خطر وڅیړي. په دې درې واړو جلا کنسرټونو کې چې د شنبې په ورځ د جرمني پاپ سندرغاړي ټیم بینسکو لخوا اجرا شول د ټولو ګډونوالو لپاره شرط دا و چې باید د کووید 19 ټیسټونه منفي وي. ټول هغه نندارچان چې د لایپزیګ ارینا د کنسرتونو سالون ته داخلېدل د بدن د حرارت معاینه یې کېدله. ټولو ګډونوالو د لوړ خوندیتوب ماسکونه اغوستي وو او د الکترونیکي وسیلې په ذریعه په سالون کې دننه تګ راتګ څارل کېده. سټیفن مورسی چې په حالې کې د پانتون د روغتون د دې څېړنې تنظیمونکی مشر دی وایي دوی غوښتل دا وڅېړي ګډونوال د کنسرت په جریان کې څومره له یو بل سره تماس نیسي چې نتیجه یې لا تروسه نه ده معلومه. او سلګونه کسان د چین په ختیځ کې د ناپاک اوبو تر څښلو وروسته په شګیلا باکتری اخته شوي چې د خونی ناسنستی لامل کیږي. د چین دولتي رسنیو نن په دې اړه راپور ورکړی. د راپورونو په اساس د سیمې د اوبو رسولو شبکه ککړه شوې چې دا خلک له امله ناروغ شوي دي. د فرانسې خبري اژانس راپور ورکړی چې له تېرې اونۍ راهیسې نږدې 1500 کسان د بیې په ښارګوټي کې چې د شانګهای 1500 کیلومتره کې پروت دی تبې او ناسنستی نیولي. نږدې 300 کسان تر درملنې لاندې نیول شوي دي. په دې کې ګڼ شمېر زاړه او ماشومان شامل دي.
د افغانستان د څو لویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه.
کابل اسمان ځای ځای وریځ، د تودوخې لوړه درجه 22 ټیټه 30. جلال آباد کې به هم اسمان ځای ځای وریځ وي، د تودوخې لوړه درجه 30 ټیټه 30. کندهار اسمان شین، د تودوخې لوړه درجه 30 ټیټه 30. هرات اسمان شین، د تودوخې لوړه درجه 30 ټیټه 30. او مزار شریف اسمان شین، د تودوخې لوړه درجه 30 ټیټه 30.
ناجیه سپی د حواله حال خبر کړو. اورید طالبان یو هیئت چې مشر ملا عبدالغنی برادر کوي په اسلام آباد کې دی او سبب د پاکستان د بهرنیو چارو له وزیر سره د افغانستان پر سولې خبري وکړي. د کورنیو چارو وزارت په امر امنیتي ځواکونه پنجشیر ولایت ورغلي و چې کرام الدین کریم ونیسي. د کرام الدین کریم په نیولو کې د حکومت پر پاتې راتلو د بشري حقونو د څار نړیوال سازمان انتقاد وکړ. د ولسي جرګې د ښځو او بشري حقونو کمیسیون د سولې د بهیر اړوندې اندېښنې د امریکا له کانګرس سره شریکې کړې.
د ښځو د وړاندیزونو په پام کې نیولو لپاره هیڅ ډول مثبت غبرګون نه دی ترلاسه کړی.
په بهرنیو موضوعاتو کې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر څو هیوادونو ته د سفر په لړ کې نن اسرائیل ته ورسېد. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر ویلی دی چې د افغانستان د سولې په وړاندې پراته خندونه لري. سوي دي د طالبانو یو هیئت چې مشر د طالبانو یو مشر ملا عبدالغنی برادر کوي او په ترکیب کې شپږ کسان شامل دي تیر شپه اسلام آباد ته رسیدلی دی. دغه هیئت په د پاکستان د بهرنیو چارو له وزیر شاه محمود قریشي او نورو چارواکو سره د افغانستان د سولې پر پروسه او نورو مسایلو خبرې وکړي. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان سهیل شاهین په ټویټر کې لیکلي چې دغه هیئت به د سولې ترڅنګ په پاکستان کې د میشتو افغان کډوالو پر سونځو هم خبري وکړي. د ازادي راډیو د مشال څنګه خبريال طاهر خان اجمل انت په ډیړه نور تفصيل ورکړ.
د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی په خبري ناسته کې د افغانستان په اړه پوښتنه وشوه. سره له دې چې د د خبري ناستي بنیادی مقصد د چین ته وروستي سفر او هندستان سره د اړیکو په موضوع باندې کله چې بیا پوښتنه وشوه نو د افغانستان په اړه خبرې وکړي. نو اول خود دا و چې د خپل باندې هم سبا په اسلام آباد کې د طالبانو چې کوم شپکسي د پلاوي دي هغه سره دی دلتا غونډه کوي. او بیا د پاکستان چې کم دی یو پاکستان اکثر دا خبره کوي چې د صلح په پروسه کې د پاکستان یو رول دی. اول وچ دا مشکل و چې دا خبرو دا پروسه شروع شي، لیکن بیا غا خبر شروع شي او یو معاهده ته هم امریکا او طالبان او رسیدل. بیا د بین الافغاني مذاکراتو په اړه باندې رسم مطمئن ښکاري د چې راغی د پاره یو ماهو یو فرصت پیدا شوی دی. شاه محمود قریشی دا موی چې طالبانو کمزر کسانو د حکومت هغه خوشی کړی دی او د دې خبرو کړ چې ډیر د په الفاظو ډیر چې کوم مشکلات وو بین الافغانی مذاکرات نه وړاندې هغه د په نظر حل شوی دی. نو دا خبره وکړو بل ډیر زیات جزئیات دغه پلاوی پاړه باندې نور کول غوښتل چې باغې دی نن خبرو شي. او بل دوی چې بین الافغانی مذاکراتو کې پاکستان بالکل مداخله نه کوي دا د افغانانو خپل مسله ده او افغانان باید چې دراتلونکو په اړه باندې خپل فیصله وکړي. او شاه محمود قریشی یو وار بیا دا تور لگو چې هندوستان د دپ نظر د افغانستان د صلح پروسا خرابول غواړي.
د ازادي رادیو د مشالات څنګه خبريال طاهر خان و چې پاکستان ته د طالبانو د هیئت د سفر په اړه څرګندونه کوي. د طالبانو یو هیئت چې مشر یې د طالبانو یو مشر مولا عبدالغنی برادر کوي او په ترکیب کې شپږ کسان شامل دي، تیر شپه اسلام آباد ته رسیدلی دی. دغه هیئت به د پاکستان د بهرنیو چارو له وزیر شاه محمود قریشی او نورو چارواکو سره د افغانستان د سولې پر پروسه او نورو موضوعاتو بحث کوي. دا په څه کم یو کال کې پاکستان ته د مولا برادر دویم سفر دی. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان سهیل شاهین په ټویټر کې لیکلی چې دغه هیئت به د سولې ترڅنګ په پاکستان کې د افغان کډوالو پر ستونزو هم خبري وکړي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر وایي چې سبا سې شنبه د طالبانو له هیئت سره ګوري، خدای نه دی ویلي چې پر کومو موضوعاتو به بحث کیږي. د افغانستان د سولې په مسله کې د پاکستان نقش مهم ګڼل کیږي. تاسو ازادي رادیو ته غوږ یاست، هڅه کوو چې په دې اړه له تحلیلګرانو سره خبري وکړو. مشتاق رحیم را سره د ټلیفون په مستقیم تماس کې دی. رئیس اواز می اوري؟ سلام سلام. ستاسو ټلیفون متاسفانه چې نه دی رخصوي خو بیا هم اواز مو یو څه خراب راځي. ستاسو نظر څه دی چې د افغانستان د سولې په مسله کې چې د طالبانو دغه هیئت د اهمیت په سترګه کتل کیږي چې پاکستان ته سفر کړي، څومره کولای شي د سولې د پروسې په وړاندې پراته خنډونه لري کړي؟
پاکستان د ګټو باندې را څرخېدونکی سفر دی، یعنی د افغانستان سوله او د پاکستان ګټې که سره منځ ته بیلې کړو نو په هغې په رڼا کې دغه تناظر کې که ورته وګورو نو زه فکر کوم د افغان سولې دپاره به دومره نه وي چې هغه پاکستان چې کوم فشارونه دی
بله. رئیس صاحب که څه ځای ته تاسو تغییر ورکړئ ځکه چې آواز مو صفا متاسفانه نه راځي. ټلیفون کرښه کې ستونزه ده نو کېدای سي هغې سره مو آواز یو څه سم سي. له مشتاق رحیم سره مو ټلیفوني تماس متاسفانه چې پرېسو دي، خو هڅه کوو چې بیا هم له شغلي رحیم سره تماس ونیسو او پاکستان ته د طالبانو د هیئت د سفر په اړه ورسره خبرې وکړو. د طالبانو یو هیئت چې مشر یې ملا عبدالغنی برادر کوي او په ترکیب کې د راپورونو پر اساس شپږ کسان شامل دي، تیر شپه ناوخته شاوخوا دوې بجې پر ځایي وخت اسلام آباد ته رسېدلی دی. دغه هیئت به د پاکستان د بهرنیو چارو له وزیر شاه محمود قریشی او نورو چارواکو سره د نورو مسایلو ترڅنګ د افغانستان د سولې پر پروسه خبرې وکړي. په خطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان سهیل شاهین په ټویټر کې لیکلی چې دغه هیئت به د سولې ترڅنګ په پاکستان کې د میشتو افغان کډوالو پر ستونزو هم بحث وکړي. دا په څه کم یو کال کې پاکستان ته د ملا عبدالغنی برادر دویم سفر دی. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی وایي چې سبا سیشن به په پام کې لري چې د طالبانو له هیئت سره وګوري، خدای نه دی ویلي چې دی به پر کومو موضوعاتو له دغه هیئت سره خبرې کوي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
په پنجشیر ولایت کې د کرام الدین کریم د نیولو لپاره د امنیتي ځواکونو عملیات له کړکیچ سره نن مخامخ شول. د نورو سازمانونو ترڅنګ د بشري حقوقو د سر نړیوال سازمان هم د افغانستان له حکومت په کلکه غوښتي و چې د افغانستان د فوټبال فدراسیون د پخواني مشر کرام الدین کریم د نیولو حکم عملي کړي. د افغانستان د فوټبال د ښځینه فوټبالرانو په جنسي ځورونه د تورن دی چې د تورونه یې رد کړي دي. د ډیموکراتو حقوق پوهانو د اتحادیې له مشر کبیر رنجبر څخه مې د امریکې په پیل کې پوښتنه وکړه چې حکومت ولې نه دی توانېدلی کرام الدین کریم ونیسی.
دا خو لومړنۍ پیښه نه ده چې حکومت نه توانېږي یو متهم گرفتار کی او د قانون منګولو ته وسپاري. د اساسي قانون دی اوسلو څلور دیرشمې مادې پر بنا پولیس مکلف دی چې مجرم جرم کس کی، مجرم گرفتار کی او څارنوالۍ ته تحقیق وکړي او تحقیق له تکمیل وروسته محکمه پرې باندې حکم صادر کړي چې هغه برأت واخلي كاملا بيقنا ثابت شي او كيجي چاغه مجرم ثابت
په پنشر کې زینو کسانو حکومت تورن کړی چې په دې برخه کې توازن په پام کې نه ساتي د خلکو د نیولو په مسأله کې په دې اړه ستاسو نظر څه دی توازن یعنی څه
نو دا خو احمقانه دلیل دی دا خو هغه بهانه ده هیڅوک باید خپل جنایتکار ننګونی کی دا دوی ته شرم ده اصلا دا پیغور ده دوی ته چې یو جنایتکار دوی خپله مرسته نه کوي له خپل پولیس سره له خپل دولت سره چې هغه د قانون منګولو ته وسپاري ولس له مجرم نه حمایه کوي او هغه یو تاریخي ننګ ده پیغور ده دغه دغه ولس سعدي په دې خبر نه پوهېږي دوی باید خپله تصفیه وکړي خپله کومک وکړي خپل دولت سره خپل پولیس سره
پرون هم د امن او امن نظم د پولیسو پمندان ازمری پایکان د نیولو خبر ورکول سوچ ولسمشر د نیولو حکم په خوا صادر کړي په دې اړه هم ځینی اکسل ملونه وشو ولسول وس بیا د کرام الدین کریم د نیولو پر هڅه اکسل مل شول کیږي آیا د طالبانو او نورو افراطی ډلو ترڅنګ حکومت په کور کې دننه لبل جدي ستونزې سره مخامخ نه دي چې هغه په لویو جرمونو کې د تورونو کسانو نیول یا د دوی په وړاندې اقدام کول دي
خدای شل کاله د ستونزې لري دولت دا خو نه ده نن خو دا موضوع برسیره کیږي ډیر زیات متأمن دي چوکي نتنا آزاد دي نتنا قانون په نه ده تطبیق شوی بلکې واکې دي آزاد دي دولت دی مرکزي دولت ضعیف دی کومک ورسره خلک نه کوي دا ستونزې هغه مخلمه زدي چې واقعا هم له دولت ملاتړ وشي هم ولس ملاتړ وشي او هم خپل دولت وشي کولای چې په ټولو باندې واقعا په ټولو باندې قانون تطبیق شي
د ډیموکراتو حقوق پوهانو د ټولنې مشر کبیر رنجبر وو بیرته ورګورځو پاکستان ته د طالبانو د هیات د سفر په اړه د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی ویلي چې د افغانستان د سولې د پروسې په وړاندې پراته خندونه تر ډیره لري سوي دي د بدسل کده چې د طالبانو یو هیات چې مشري ملا عبدالغنی برادر کوي اسلام آباد ته رسیدلی دی د سیمایزو مسایلو تحلیلګر مشتاق رحیم را سره ټلیفون په مستقیم تماس کې د رحیم صاحب مخکې تماس پریسو ستاسو نظر څه دی د شاه محمود قریشی د سرګندونو په اړه چې آیا د افغانستان د سولې د پروسې په وړاندې پراته خندونه واقعا لري سوي
ګوري اول باید د خندونو ارزونه وکړو دا اوس لپاره خو د افغانستان سولې مخ ته پروت خند د بندیانو د خوشی کولو مسله ده چې په غیبه باندې د فرانسې حکومت نیوکه درلوده او د افغانستان حکومت هغه بهیر درولې دا غي نه خو ته ګورو د پاکستان د افغان سولې د بهیر سره مرسته یوازې په دې باندې راڅرخي چې د پاکستان کمې ګټې چې دي کمې جیو ستراتیژیک او جیو پولیټیک هغه کم ګټې د دوی چې په افغانستان او په سیمه کې هغه څومره خوندي کیږي دا غو خوندیتوب لپاره دوی هڅه کوي نو د اوس لپاره خو هغه کم خان سره چې مخامخ یو هغه باندې داغیزونه کی په عین حال کې د پاکستانیانو یو نو معنی ورده چې امریکایانو ته دا خودل غواړي چې دا اوس هم دوی د سولې بهیر په خپل واک کې لري ولې دا کار کوي د دې لپاره چې دوی کتا چې وګوري د سعودي سره د دوی د ورستۍ تماسونه او اړیکې هغه نه دا ثابتېږي چې سعودیان د دوی نه خفه دي او دوی اړتیا لري د باج هوادونو مرسته ته تر څو دوی د اړیکې بیرته سمې کړي هغه اړیکې دوی لپاره اقتصادي اړخ ډېر مهم هم دي نو دا تر ډېره حده پورې د دوی معنی ورده چې دا په اثبات رسي چې اوس هم د سولې کلی د دوی سره دا او د دوی
بلی دا سفر په داسې وخت کې چې څو ورځې مخکې پاکستان هغه بندیزونه بیا تازه کړل چې امنیت شورا په 2015 میلادي کال کې د طالبانو پر ځینو مشرانو لګولي ولدې ډلې پاکستان د ملا عبدالغنی برادر او د حقنی شبکې د مشر یادونه کړې وه او دستي بیا دا سفر پاکستان ته ترسره کیږي په دې اړه ستاسو نظر څه دی پاکستان څه غوښتل ثابت کړي
په لومړي سر کې خو باید وګورو چې دغه بندیزونه ولې دی ولګول داغي اساسي دلیل دا چې دوی د سپتمبر میاشت کې اغاده اف ای ټی اف غونډه تر واندی الته دوی په خلډس کې دي او دا اغوی د پاره د راپور ورکول لپاره یو څه مواد باید لاسته راوړي په عین حال کې دوی دغه د قبل نور مجبوریتونه هم دي کله شي داسې هم ماول وستل په بازي زینو کې د پاکستانی مطبوعاتونه چې ګوندی دوی طالبانو باندې فشار راوړی دی دغه تور خل د وبخې دغه تور لیست د تازه کولو لپاره ترڅو دوی اړباسي او دوی ته پورپیاد کی چې اوس هم دوی باید پاکستان سره په همغږي د سولې بهیر کې مختلال شي چې دا هم یو بحث مطرح ده د پاکستانی مطبوعاتو کې. ما ولوستل دغه هم نقطه کېدای شي. نو یو خواته د فی ٹی ایف غوښتنو لپاره دوی یو راپور چمتو کول، بل خوا طالبانو ته دا سیګنال لیږل چې کچیرې د سولې په بهیر کې د پاکستان نظر او موقف په نظر کې نه نیول کېږي، نو ښایي دوی ستونزې ایجاد کړي دې پروسې ته.
بل رحیم صاحب، د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی دا ویلي دي چې د افغانستان د سولې په مسأله کې هندوستان منفي نقش لوبوي، یو ډول منحرف کول نه دي د افغانستان د سولې د پروسې؟
کاملاً. تاسو ګورئ د تیرو دوه لسیزو کې هند او د پاکستان نیابتي او زرګري جګړه، چې زرګري مطبوعاتي برخه کې وو او نیابتي دا چې ډلې دی بل په ځای راولي، دا روانې وي. او اوس هم پاکستان په دې تکل کې دی چې غواړي چې د امریکای او نورو هیوادونو مخه دې مسلې تر واړي، بالخصوص اروپایي هیوادونو هغه هیوادونو چې سولې د بهیر مرستندویان دي، چې هغوی د هند په مقابل کې ودري او له دې لارې دوی هغه خپل کم سیمه ییز سیاسي موخې چې دي هغه ترلاسه کړي. نو دا تر ډېره حده پورې د دوی هماغه سیمه ییز سیاسي معنا ورده او د نړیوالو جلب توجه او د هغوی ملاتړ راجلبول دي. تاسو ګورئ د کشمیر په مسله کې پاکستان جدي ماتې وخوړه د هند په مقابل کې، او ټول انسجام له لاسه ورکړی. اوس دا دوی غواړي چې د نورو لارو نه د هند په مقابل کې د جبهو د تقویه کولو د جوړولو د تقویه کولو هڅه وکړي، او د دې لپاره دوی د افغانستان د سولې نه استفاده کوي. کنه که وکتل شي، هند فکر نه کوم دومره پیاوړی رول وکړلی شي په افغانستان کې چې دوی د سولې ټول بهیر وننګوي.
ډیر مننه. د سیمه ایزو مسایلو تحلیلګر مشتاق رحیم و چې پاکستان ته د طالبانو د هیئت د سفر په اړه څرګندونې کولې.
شیبه پشیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
د ولسی جرګې د شوزو او بشري حقوقو کمیسیون د افغانستان د سولې اړوند اندیشنې د امریکا له کانګرس سره شریک کړي دي. بلخو د افغان شوزو شبکوي چې له طالبانو سره د حکومت په مرکزی ټیم کې د شوزو ونډې ته پام نه دی سوی. فیروزه عزیزی تفصیل لري.
د افغانستان د ولسی جرګې د ښځو او بشري حقوقو کمیسیون او د افغان ښځو شبکې له طالبانو سره د سولې په پروسه کې د افغان حکومت له لوري د ټاکل سوي مذاکراتي ټیم او په دې اړه د تصمیم نیونو په اړه اندېښمن دي. د ولسی جرګې د ښځو او بشري حقوقو کمیسیون د امریکا کانګرس ته یو لیک استولای او په دې اړه خپلې اندېښنې ورسره شریکې کړې دي. دغه کمیسیون منشي محبوبې رحمت ازادي راډیو ته دغه لیک د نورو جزئیات په اړه وویل.
دغه کمیسیون کې د خلکو استازو او له کمیسیون بهر د ښځو کاکاس ټولو یو نظر ورکړ چې له طالبانو سره زموږ توافق باید زموږ د ارزښتونو د لاسه ورکولو په لګښت تمام نشي.
د تیرو دولسو لسیزو لاسته راوړنې، بشري حقونه، د اسلامي جمهوري نظام، د لګکیو حقونه، د ښځو سیاسي مشارکت او ځینې نور مسایل په دغه لیک کې د ارزښتونو په توګه لیکل شوي او ټینګار پرې شوی چې له طالبانو سره په مذاکراتو کې باید ترې دفاع وسي. همدارنګه په دغه لیک کې د امریکا له کانګرس غوښتنه شوې چې د افغان سولې له بهیر جدي څارنه ولري او د یو منظم پلان او ځانګړي مهالویش په اساس دی له افغانستان نه د بهرنیو ځواکونو پر وتلو غور وسي. بلخوا د افغان ښځو شبکې په کابل کې د بي خبري ناست پر مهال له رسنیو سره د افغان سولې بهیر په اړه خپل اندېښنې شریکې کړې. دغه شبکې هم د یو پریکړه لیک په خبرولو سره د سولې بهیر او له طالبانو سره د مذاکره کوونکو په پلاوي کې د افغان ښځو د ونډې غوښتنه وکړه. دوی په دې اړه په وار وار د سولې بهیر له لومړۍ درجه چارواکو سره خپلې اندېښنې شریکې کړې، خو په خبره یې اندېښنې او پوښتنو ته یې ځوابونه نه دي ورکړل سوي. حلیمه سرور د دغه شبکې غړي.
په داسې حال کې چې افغان ښځې په مذاکراتي پلاوي کې د ښځینه استازو له شمیر او د مدني ټولنو بنسټونو د ښځینه استازو له نشتون څخه شکایت لري، په ټینګار سره د افغانستان سولې بهیر له لومړنۍ درجې مسؤلانو، ولسمشر، د ملي مسالې عالي شورا رئیس، د سولې په چارو کې د دولت وزیر، د مذاکراتي پلاوي مشر سره خپلې اندېښنې شریکې کړي، خو په تعصب سره یې د دغو اندېښنو د لرې کولو او د ښځو د وړاندیزونو په پام کې نیولو لپاره هیڅ ډول مثبت غبرګون نه دی ترلاسه کړی.
د په داسې حال کې د چې د افغان سولې بهیر په لړ کې تازه د طالبانو د سیاسي دفتر مشر ملا عبدالغنی برادر په مشرۍ یو پلاوی له قطر نه پاکستان ته سفر کړی دی. د دغې ډلې د سیاسي دفتر وایان سهیل شاهین د دوشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې دغه پلاوی به په پاکستان کې د دغه هیواد بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی او د افغانستان لپاره د پاکستان ځانګړي استازي صادق خان سره وګوري او د سولې اړوند مسایل باندې به خبرې وکړي. هڅه موکړه د افغان ښځو د غونډې خنو او پاکستان ته د طالبانو د سفر سفر پاړه د افغان حکومت نظر هم ولرو، خل ساعتونو انتظار روسته هم زموږ پښتنو ته جواب رانه کړلسه.
د ازادي رادیو خبری مجله اوري.
د بشری حقوقو د څار نړیوال سازمان د کرام الدین کریم په نیولو کې د افغان حکومت پر ناکامۍ انتقاد کړی دی. د دې سازمان د آسیا د برخې مرستیال پاتریشا گاسمن له ازادي راډیو سره په ځنګړي مرکه کې ویلي دي چې د کریم په نیولو کې د حکومت ناکامۍ دا پیغام رسوي چې دا حکومت د خلکو د خوندیتوب وړتیا نه لري. په پنجشیر ولایت کې د کرام الدین کریم د نیولو لپاره د امنیتي ځواکونو عملیات له کړکېچ سره مخامخ شوي دي. د نورو سازمانونو ترڅنګ د بشری نو د څار نړیوال سازمان هم د افغانستان له حکومت په کلکه غوښتي و چې د افغانستان د فوټبال فدراسیون د پخواني مشر کرام الدین کریم د نیولو حکم عملی کړي. سفی الله ستانکزی له میرمن گاسمن سره مرکه کړې ده چې په څو شیبو کې تاسو ته خبرو. پاتریشا گاسمن په دې اړه انتقاد کړی چې حکومت ولې نه دی توانېدلی چې کرام الدین کریم ونیسي.
As you mentioned, one of the criticisms has been that senior
یو انتقاد دادی چې مخاور او زورور خلق په افغانستان کې له قانون تښتي. دا مسله څومره د قانون حاکمیت زیانمنوي؟
Well, of course it's right at the heart of the problem. If senior people, if powerful people evade the law, then
دا رښتیا ده. دا د ستونزو غوټه ده. که چارواکي او زورور خلق قانون نه مني، نو په دې قانون پاتې نور وګړي څنګه باور کولای شي؟ هغوی دا ټول ګوري، هغوی پوهیږي چې پښتنه نشته، هغوی هغه چې که زورور ووسی یو لاره پیدا کوي، نو خلک د همدغه زورورو ترڅنګ دريږي او کار په همدې شکل مخته ځي. که مسله همدا سره روانه وي، نو څنګه د خلکو حقونه پر ځای کولای شي؟ څنګه به خځې سپورت ته زلخه کوي؟ ولې به هغوی هلمنې وي په دې حال کې چې لدی ډول سرغړونو سره مخامخ کیږي خو په عمل یې قانون نه پلي کیږي او په پنشیر کې کسي مېزې مليشي دي یا هر څوک چې وي هغوی ساتي.
د بشری حقوقو لارخه څومره مهمه ده کریم چې د فوټبال نړیوال فدراسیون لخوا د تل لپاره له فوټبالي فعالیتونو منع شوی عدالت ته راوستل شي؟
دا ډیره مهمه ده. یو څوک باید د غنی له ادارې وپوښتي چې که تاسو اوس ورځئ له طالبانو سره د خلکو د حقونو، د ښځو او بشر حقونو او د قانون د حاکمیت په اړه خبرې کوئ، وښایئ چې څه کولای شئ، د دې قضیې په اړه اقدام
وکړئ. په آخر کې ستاسو سپارښتنې پوښتم، کومې تګلارې په دې برخه کې ښه کار ورکولی شي؟
Well, I think you've already seen with the sanctions Karim Adin has faced from FIFA and so on, and I know a number of
موږ وکړل چې کریم د فیفا له بندیزونو سره مخ شو. یو شمېر نفوذي هیوادونه را معلوم دي چې هغوی د غنی له ادارې سره دا مسله څېړلې ده. زه فکر کوم همدا یې علت دی چې اوس دوی د هغو د نیولو لپاره هڅې کوي.
د بشری حقوقو د څار نړیوال سازمان د آسیا د برخې مرستیال پاتریشا گاسمن و. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو اسرائیل ته ورسید. دای پر کوم مسایلو خبرې کوي؟ نوریاس نوری براتو وی.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو منځنی ختیځ ته د 5 ورځنی سفر په پیل کې اسرائیل ته رسیدلی دی. نوموړی به په دغه سفر کې له متحده عربي اماراتو سره د دغه یهودي دولت د اړیکو د عادي کېدو پر مسلې تمرکز وکړي او هم به نور عربي هیوادونه دې ته وهڅوي چې دغه لاره تعقیب کړي. پومپیو په بیت المقدس کې د اسرائیل له صدر اعظم بنیامین نتنیاهو سره د هغه په دفتر کې وکتل او تمه وه چې دواړه مشران به د اسرائیل او متحده عربي اماراتو ترمنځ د هغې تاریخي موافقې په اړه خبرې وکړي چې د واشنګټن په منځګړیتوب شوي او په وروستیو کې اعلان شوی دی. اسرائیل او متحده عربي اماراتو د اګوست میاشتې په 14 اعلان وکړ چې د هغې موافقې له مخې په خپلو کې ټول ډیپلوماتیک اړیکې ټینګ کړي چې د امریکا په منځګړیتوب شوی دی. په دغه موافقه کې اسرائیل ژمنه کړې چې له خپلې خاورې سره د لویدیځې غاړې د اشغال شویو سیمو د انخلولو پلانونه ځنډوي. په دغې موافقې سره متحده عربي امارات د خلیج د سیمې لومړنی عربي او په سیمه کې دریم عربي هیواد دی چې له اسرائیل سره بشپړې ډیپلوماتیکې اړیکې ټینګوي. له دې مخکې اردن او مصر رسمن له اسرائیل سره اړیکې ټینګ کړي وو. د خلیج یو شمیر هیوادونو د اسرائیل او متحده عربي اماراتو ترمنځ د اړیکو د عادي کېدو هرکلی کړی، خو ایران، ترکیه او دغه راست فلسطیني ادارې دغه اقدام غندلی دی. د اسرائیل تر څنګ به پومپیو متحده عربي اماراتو، بحرین، عمان، سودان او قطر ته هم لاړ شي. رویترز د ځینو سرچینو له قوله وایي چې د پومپیو د سفر په اجنډا کې د غراز هغه امنیتي ګواښونه هم شامل دي چې د ایران او چین له خوا سیمې ته متوجه دي. قطر ته په سفر کې پومپیو په پام کې لري چې د طالبانو له مشرانو سره وګوري او د افغانستان د حکومت او د دې ډلې ترمنځ د سولې د احتمالي خبرو په اړه چې له افغانستان د امریکایي ځواکونو د وتلو لپاره اساس جوړوي خبرې وکړي. په عین حال کې ټاکل شوی چې د امریکا د ولسمشر ډونالډ ترامپ جګپوړې سلاکار او د هغه زوم جارید کوشنر منځني ختیځ ته یو جلا سفر وکړي. اسوشیټد پریس خبری آژانس د ډیپلوماتانو له قوله وایي چې کوشنر به د روانې اونۍ په پای کې اسرائیل، بحرین، عمان، سعودي عربستان او مراکش ته ولاړ شي.
د نړۍ څو هیوادونو ته مو د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر مایک پومپیو د سفر په اړه واورېدل. له دې سره د ازادي راډیو اوسنۍ نیم ساعته خبري مجله پای ته ورسېده. دویمه نیم ساعته خبري مجله له سلطان محمد